شدم. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د مخدرو موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی وایي په افغانستان کې پر مخدره موادو د روږدو ښځو د درملنې لپاره خدمات ډیر محدود دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي، هغه ښځې چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کارولو له اختلالونو کړیږي د درملنې خدمتونو ته محدود لاسرسی لري، او زیاتوي چې د نشه یي توکو د کارولو د اختلالونو د درملنې نږدې دوه پر دریمه برخه مرکزونه یوازې نارینه ته خدمتونه وړاندې کوي. د جرمنی د جیولوژي سروې ادارې د افغانستان په شمال کې د وی زلزلې خبر ورکړی دی. د ادارې ویلي دی چې د دغه زلزلې قدرت د رشتر په کچه 4.3 درجه ثبت شوی. مرکز یې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 15 کیلومتری کې وو. دغه زلزله چې مرکز یې تر ځمکې لاندې 3.5 کیلومتره ثبت شوی، په سیمه ایز وخت بیګا د شپې شاوخوا 12:30 بجې شوی ده. تر اوسه د دغه زلزلې د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې له ایران سره خبرې اترې باید دوام ومومي او یوې موافقې ته رسیدل د ده غوره لومړیتوب دی. ولسمشر ترامپ وویل چې نتانیاهو سره یې غونډه خوه، او زیاته یې کړه چې په غونډه کې پرته له دې چې ایران سره خبرې باید دوام وکړي کومه بله نهایي پریکړه نه ده شوې. ترامپ زیاته کړې ده چې د اسرائیل صدر اعظم ته یې ویلي دي چې که یوه موافقه ترلاسه شي دا به زموږ غوره انتخاب وي. د امریکا ولسمشر ده هم ویلي چې که له ایران سره موافقه ونه شي باید ولیدل شي چې پایله به یې څه وي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د بالستیک توغندیو بریدونه وکړل، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي هغه راپورونه رد کړل چې وایي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د څلورمې کلیزې سره سم به نوموړی د ولسمشري انتخابات یا ټول پوښتنه اعلان کړي. د کیف ښاروال په دې ښار کې پر یو خصوصي هستوکنځای د یو بالستیکي توغندي د لګیدو په پیښه کې د لږ تر لږه دو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. چارواکو پر جنوبي ښار اودیسا د تېرې شپې په برید کې د ملکي تاسیساتو د ویجاړېدو او لږ تر لږه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین پر یو شمېر نورو ښارونو هم د روسیې په تازه بریدونو کې د مالي زیانونو راپورونه ورکړل شوي دي. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال نن پنجشنبه د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل کیږي. د برلینالی فستیوال اعلامیه وایي چې نو ګود مین په نوم فلم به د فستیوال پرانیستونکی فلم وي. دا فستیوال د نړۍ له مهمو سینمایي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي. د نو ګود مین د فلم ډایرکټره شهربانو سادات په 2020 کال کې له افغانستان ووتله او اوس په هامبورګ کې اوسي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عزیزي د پانګونې ګروپ او د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا د دولتي شرکت ترمنځ د 1550 میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. دغه هوکړې په داسې حال کې لاسلیک شوې چې افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. ویل کېږي چې که دغه کچه برېښنا افغانستان کې دننه تولید شي نو دغه هیواد به وارداتي برېښنا ته اړ پاتې نه شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې په اقتصادي، صنعتي او اجتماعي برخو کې د دغو پروژو د اهمیت په اړه د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو په خوانی لوی رئیس ازرق شافیزی، اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری او د بندونو د جوړونې متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم سره غږیدل یو. په دو پینزو پروژو کې تر ټولو لویه بغلان کې ده چې د ډبرو سکرو څخه به 350 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د معدنو کارپو ډاکټر نعیم ورتګ به هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې په تلیفون را سره وصل شي. لومړی حافظي صاحب سره مرکه ورو. حافظي صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. حافظ صاحب، پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول د برېښنا د شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنز. له اقتصادي اړخه دغه قراردادونه څومره اهمیت لري ستاسو په نظر؟
د برېښنا خو د اقتصادي ودې بنسټ دی. کله چې برېښنا شتون نه لري، مدرن ژوند امکان نه لري. نه کمپیوټر چلیږي، نه ټکنالوژي شیان چلیږي، نه کارخانې حرکت کوي، او نه هم خدمات. مثلا که چېرې تاسو هوټل جوړ کړئ، خو بیا فشار په دې وخت نه کېږي. نو په دې خاطر باندې برېښنا ډېر اړین دی. او متاسفانه افغانستان په دې تیر سل کاله کې چې د برېښنا په افغانستان کې راغلي دي، تر اوسه پورې موږ دلته بریالي شوي نه یو چې د 300 میگاوات څخه زیات تولید وکړو. او دا چې 850 میگاوات په راتلونکي دوه کال کې دا ژمنه شوې دي چې دا ترسره شي، او بیا په اوږد مهال کې تقریبا په 15-16 کال نور کې دا 10,000 میگاوات برېښنا تولید شي په افغانستان کې. دا ډېر ستر تاریخي کار دی چې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره ډېر اهمیت لري. د معدنو د استخراج لپاره، د کارخانو د چلولو لپاره، د خدماتو او په عین زمان کې د کرنیز میخانیکی او میکانیزه پنستونو لپاره د ډېر ضروري مسله ده.
حافظ صاحب، که چیرې افغانستان د انرژي له پلوه خودکفاسي، نو آیا یو صنعتي هیواد بشي په نږدې یا اوږدې راتلونکي موده کې؟
موږ زموږ سړي میدادي چې په اول مرحله کې 2,500 میگاوات برېښنا چولرو، اوسنۍ ظرفیتونه د صنعتي د افغانستان په بشپړه توګه کار کوي، او ټول کورونه ته برېښنا رسیږي د تنویر او تسخین لپاره. اما د لا ودې لپاره موږ حداقل 15,000 میگاوات برېښنا ته، او بشپړ ټوګه 1,000 میگاوات برق ته ضرورت لرو. یعنی په اوږد مهال کې، یا په منځ مهال کې. او که چیرې موږ دلته ډېر تولید ولرو، ارزان تولید ولرو، په منطقه کې ډېر خریداران شته. مثلا پاکستان 15-16,000 میگاوات برق کمبود لري، او منابع هم ورته ارزان منابع نه لري. نو په دې خاطر باندې برېښنا په خپل یو ستر اقتصادي عاید ترلاسه کولی شو دي برېښنا له لارې. او زموږ داخلي ضرورت اوس خو 600 میگاوات برق موږ د بهر څخه واردوو، او کله ناکله هغوی چې خپل داخلي ضرورتونه ولري هغوی بیا ساکت وهي، او موږ ته برېښنا نه صادرېږي او ځان ته یې خوندي ساتي. نو په دې او دا په خپله د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې اوس مناسبات د منځنۍ اشیا هیوادونو سره خدای ما کړه ترنګلی شي یا نور هیوادو سره، هغوی کولی شي چې برېښنا بند کړي په موږ باندې، او بیا ټول فابریکې په ټپ درېږي. اوس مهال زموږ فابریکې د درې شفت پر ځای یو شفت هم په بشپړه توګه کار نه شي کولی، ځکه چې برېښنا نشته. نو په دې خاطر باندې دا ډېر ستر کار دی، د یو تاریخي کار و. خدای دوی ته همت ورکړي چې لا کارونه دغسې ستر کارونه ترسره کړي.
حافظ صاحب، د سلګونو میگاواټ برېښنا تولید اتمن قادر ته ضرورت لري، تخنیکرانو ته، انجینر صاحبانو ته ضرورت لري. څه فکر کوئ چې په راتلونکي موده کې به موږ کافي پرسونل ولرو چې دغه سه لوی پروژې دایری کی او چلوي؟
یو خو دا مونتاژ دی، پیچلي سیستمونه دي چې د کارخانې دي چې هغه کله چې د کارخانې تاسو دی یو وخت خرانی سي د هغه د انستریشن یا مثلا د نصب لپاره یا مونتاژ لپاره دوی خپل هغه متخصصین استي ولې دي دا د چلول لپاره موږ تخنیکران ته ضرورت لرو میخانیکان ته ضرورت لرو معاون انجینران ته ضرورت لرو یا انجینران ته ضرورت لرو لنی کمرغه افغانان ډیر مشتات خلک دي که زمينه ورته مساعده شي دوی په شپږ میاشت کې دا مهارتونه چې یو ستر یو ښه برقي میخانیک وسی دا امکان شته دی او ډیر په میلیون هاو ځوانان اوسګار دي کار نه لري هغوی لپاره ډیر یو ښه زیرمې دي دا یې موږ کولی شو دا کدرونه تربیه کړو او په اوږمهال کې کیدای شي چې متخصصین او انجینران او دیپلوم انجینران او ډاکټر انجینران هم اوسي.
حافظ صاحب د سیمې په هوادونو کې ستاسو په نظر کوم هواد د لمریزې برېښنا یا د سکرو د ډبرو د برېښنا په تولید کې ډیره تجربه لري چې د هغوی له تجربو نه هم استفاده وشي په لری او نږدې هوادونو کې؟
نږدې هوادونه تر ټولو خاصتر پروژې چې لري چین لري او هندستان لري او نور هوادونه هم لري هغه مثلا د منځنۍ ایشا هوادونه چې دی هغه د شوروي د وخت څخه دیونه لري دی وګو برخنا تولیدي اما چین او هند په بیره توګه دوی د برښنایي او د سکاره او د برو بر تولیدي او په ډېر لوی کچه تولیدي او لنی کومره د یو ګروپ مسولین هم هندوستان سره هم چین سره مناسبات لري او دی هغوی استاد هلته شتون لري او دوی مخکې له مخکې دا کارخانې لیدلي دي او یو تعداد یې اخیستي دي هم د لمریز برېښنا لپاره او هم د سکاره د ډبرو لپاره دا کارخانې رانیولي دي دا اته سوه پنځه څلوېښت میګاوات لپاره.
حافظ صاحب په خوا تاسو د افغانستان د سوداګری او د صنایعو د تاکونو مشري په غاړه درلودله په وخت کې دا وړاندیزونه شو چې په افغانستان کې د ننه د انرژي او د برېښنا لوی فابریکې جوړې سي او د زیربنا په برخه کې اساسي کار وشي که وړاندیزو سو
یو وظیفه عامه سکتور سره همکاري ده یا پبلک پرایویټ پارتنرشپ ده او اقتصادي ودې لپاره خصوصي سکتور د دولتي سکتور د مټ په حیث باید همکاري وکړي و هغه وخت کې موږ وړاندیزونه کړي وو اما تصمیم د افغانانو په لاس کې نه و او خاص و چې پیسې ورکول هغوی تصمیم نیو د وخت د کندهار د ښار د برېښنا د تامینولو لپاره هغوی جنریټرونه رانیول بیا موږ ورباندې نیوکه وکړله د قندار و تا هم موږ سره همکاران وو هغوی هم په ګډه سره موږ لاړو مقاماتو چې دا د جنریټرونو د اخیستلو پر ځای باید تاسو دلته کجکي بند شته داله دلته شته دا ټکنالوژي ورته نصب کړي دا سل میګاوات برق په ډېر چټکتیا سره یې تولیدوي ځکه چې د هغوی هغه توربینونه چې وو ډېر پخوانۍ وو زړې وې او یو یې خو بالکل تش وو یو یو چینی بالکل خالي وو دا هغه وکړي دایمي برق دي هغوی جنریټر راونیول سل میلیون ډالر په کال کې یوازې د هغه سون مواد وو بیا ما وویل چې خدا خو که چیرې تاسو پیسې ورنه کوئ خو بیا دا جنریټرونه په درد نه خوري دا خو بیا تورته هم راځي دلته خو هغوی ونه منل او زموږ زور هم ورباندې نه رسېدل
مننه
خپل پیسې دي او خپل اراده دا د فساد اقتصادي استقلال لپاره هم ګټوره ده چون برېښنا ډېر مهم دي او باید زموږ په خپل واک کې اوسي.
حافظ صاحب ځینې منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی نظام داخلي مشروعیت نه لري او خارجي هم او عزیز صاحب وایي ریسک منلې
دا څه چې دا برخنا د ملت لپاره دی دا د حکومت لپاره خو پر کار وخت برق شته دي کدی اشرف غنی وخت کدی ښاغلی کرزی وخت وو یا دی پچان وخت وو هر وخت هلته برښنا شتون درلودل و هیڅ دمګچانه دا برښنا خو د افغانستان د خلکو لپاره دی، او اوس هم مثلا د نغلو برښنا شته دی که حکومت هر حکومت چې راغی هغه دی موجود دی او ځینې ګټه پورته کېږي. نو موږ هیله من یو چې حکومت دغه پروژې سره لکه چې میوسازي او تاکس وویل په ډېر ښه صورت سره همکاري ورسره کوي، او که چېرې د همکاري دوام ولري په دې لنډ موده کې افغانستان د برښنا څښتن کېږي. او دا حکومت پورې اړه نه لري، دا د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی، زیرساخ دی، انفراسټرکچر دی.
ډیره ډیره مننه. وروستۍ پوښتنه، دغه 200 میگا واټ برېښنا لمریزه او د سکرو د ډبرو برېښنا 845 میگا واټ چې تولید شي داخل د افغانستان کې د خلکو په ورځني ژوند کې به څومره تفاوت رامنځته کړي؟
یو خو ډیر د کار ځای پیدا کیږي، ځکه چې کارخانه په بشپړ توګه په کار اچول کیږي. د یو شفت پر ځای درې شفت، که د مثال په توګه 2 لکه موږ صنعتي کارګران ولرو دا 6 لکه کیږي، ځکه چې درې شفت بیا کار کوي. او بیا د افغانستان د خودکفایۍ لپاره دا ګټور دی، ځکه چې هغه کارخانې چې د 1 میلیون نفر لپاره شیان تولیدول هغه بیا 3 میلیون نفر لپاره بیا تولیدول، او واردات بیا ضرورت نه و مشابه شیانو ته. نو په هر صورت کې دا ډېر ستر کار دی، دا یو تاریخي کار دی، زه ډېر ورته خوشحاله یم.
ډېره ډېره مننه حافظ صاحب محترم، یو جهان مننه. سلامونه.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د ازادي په چپو کې د پروګرام په دې برخه کې په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونو په اړه اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری صاحب سره غږېدل یو. شینواری صاحب، ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی دی. ډاکټر صاحب، مستعذر یاستئ چې پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو برېښنا قرارداد لاسلیک سو د برېښنا شرکت او د عزیزي د پنګونې د ګروپ ترمنځ. د دغه پروژې د اقتصادي اړخ په اړه کې غواړو خبرې در سره وکړو. څه فکر کوئ چې دغه پروژې که تر سره شي د افغانستان په اقتصاد کې به څومره بدلون راولي، په تجارت کې او اقتصاد کې؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډیر ښه کار دی، د افغانستان کې په داخل د افغانستان کې چې 145 میگا واټ برق تولید شي، چې هغه هم د دوه وغانه چې سولر دی او بل د ډبرو سکرو نه، د افغانستان لپاره ډیر ښه دی. تاثیر یې په اقتصاد ډیر زیات دی، ځکه د اقتصاد د ودې لپاره ارزانه انرژي لازمي ده. په جنریټر او په تیلو باندې او په ګازو باندې نه صنعت پرمخ ځي او نه اقتصاد پرمخ ځي، نو د هغې لپاره د برېښنا موجودیت لازمي دی. او کداغه برېښنا د صنعت لپاره وکارول شي او د اقتصادي دوران کې دغه واچول شي چې صنعت توکل شي او تولید وکړي داخل د افغانستان کې، موږ تولیدات ولرو، دا هم په قیمتونو باندې تاثیر کوي، هم زموږ تولید ارزانه کیږي، هم منطقې کې رقابت کولی شو. نو په دې اساس او هم کولی شو چې غټ صنعتونه په داخل د افغانستان کې ایجاد کړو، ځکه غټ صنعتونه ټول په برېښنا ولاړ دي، چې هغې سره برق نه کېده. اوسپنې تولید دی، هغسې د غټ غټ معدنونه دي، د هغې نه موږ استخراج لرو، ذوب لرو، دا ټول مسایل په برېښنا باندې کېږي. نو ډېر یو ښه اقدام دی او د افغانستان د آینده لپاره شاید دا اساسي اوسي، سره دې چې دوی هغه اولینۍ موافقتنامه د عزیزي ګروپ او د حکومت دا وه چې 10,000 میگاواټ برق به جوړوي، ولې تدریجي شکل باندې مخکې ځي، چې خلکو په دې باندې ډېر اعتراضونه هم کړي وو. دا ښه کار دی چې دغه پروژه شروع شوه، که تدریجي مخکې لاړ شي د افغانستان په اقتصادي تاثیر ډېر زیاتېږي او خلک د برېښنا نه ډېره استفاده کولی شي.
ځینې منتقدین وایي چې طالبان حکومت مشروعیت نه لري داخلي او خارجي، غواړي د دغه پروژو له لارې ځان ته یو ډول مشروعیت ورکړي د دغه کارونو لاره په دې اکل څه وایي؟
په دې کې شک نشته دی چې دوی غواړي چې خپل ځان ثابت کړي، هم خلکو ته، هم دنیا ته، چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو، موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوو. خو په دې کې صرف د دوی خو هم نه راځي چې کله کې یو پانګوال راځي خپل اقتصادي حالت تم ګوري چې آیا دغه یو پروژه چې امضا کوي دا غته پاره څومره ګټه کوي څومره داغه چې پانګه یا پیسې پاره کې باندې دا غي په بدل کې د تاسو راځي کنه راځي څومره خلکو ته کار جوړي نو په دې حساب باندې دواړه طرف خپل ارزیابي کوي په دې کې شک نشته چې د برېښنا تولید او بیا د برېښنا خرڅول دا ډېر یو دوامدار پروژه ده چون دوی که دا تولید وکړي دوی به په برېښنا باندې دا بر خرڅي او چې کله په هغوی خرڅي هغوی بیا په خلکو باندې خرڅي نو په دې اساس باندې تر څو چې دا پروژه مخکې ځي پانګوال ته یې ګټه لاسته راځي چې دا یو هغه د پانګوال دپاره دی طالبان هم په دې غواړي چې دنیا ته موخه خلکو ته موخه چې موږ په غټو پروژو باندې کار کوو پانګونه داخل د افغانستان ته جذبو او کوشش په دې باندې کوي چې د همدې لارې نه د خلکو ترمنځ کې هم ځان محبوب کړي او دنیا ته موخه چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو ولې صرف په دې پروژو باندې دا نه کیږي ځکه د دوی د خپل د حاکمیت د بقا لپاره هم باید داسې کارونه وکړي تر څو پاتې شي که دا کارونه مو نه کړي نو بیا ستونزې ورته ډېریږي ستونزې ډېرې زیاتې لري د هغې تر څنګه چې د تعلیم مسله ده د ښځو د کار مسله ده بشري حقوقو مسله ده همدغسې د مخکېني نظامیانو د هغې ورکېدل او مرکېدل دا ټول مسایل شته دی خو ولې دغسې یو نیم اقتصادي کار چې د خلکو یا د عادي وګړو په ژوند کې تغییر راولي یو مثبت اقدام دی دا خبره چې ښه کار ته به یې ښه کار وایو منفي کارونو ته به یې منفي کار وایو خو ولې په دې کې د ځان دپاره هم د دوی ګټه ده د پانګوالو دپاره هم ګټه ده چې څوک په دې کې پانګه کوي او د هغې تر څنګه د ولس دپاره او د صنعت او د اقتصاد دپاره هم ګټه ده چې یو ښه اقدام دی
ډاکټر صاحب داسې هم ویل کېږي چې په تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته ډېرې پانګې راغلي په میلیاردو ډالرو خارجي ملاتړ و د افغانستان له پخواني حکومت سره وای په دغه وخت کې دغه زیربنایي پروژو لپاره کار و نسو نه د خارجانو لخوا نه د افغانستان د حکومتونو لخوا ولی
په دې خبرې کې خو بس مکمل ورسره موافق نه یم درسته ده چې څومره پیسې افغانستان ته راغلي په هغه اندازه باندې کار و نسو ولی نن چې طالبانو ته څه پاتې دي څه هغه پاتې دي افغانستان کې شپږ زره کیلومتره پوخ سرک جوړ شو تقریبا څلوېښت زره کیلومتره نیمه پوخ سرکونه جوړ شو او د هغې تر څنګه بیا د ولسوالیو سره وصل کول او دننه ولسوالۍ د کلو سره چې سرکونه یې ورکړه تقریبا ډېر زیات یو په هغې کې و دغه د برق تقسیم او توضیع دغه د انتقال د برق د شمال نه شرق نه شمال ته او د جنوب نه غرب ته دا ټول مسایل ده په جمهوریت په وخت کې شوي دي چې اوس دغه تولید د برق هم کوي د دې انتقال کارونه مخکې شوي دي لین دوانی شوې ده په داخل د افغانستان کې د هغې تر څنګه په تعلیم کې پانګونه شوې ده ډېره زیاته شوې ده هو څومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دي د هغې په اندازې باندې کار نه دی شوی د دې هم یو علت و علت یې دا و چې کله خارجانو پیسې په افغانستان کې مصرفولې هغوی به حکومت ته د حکومت ته به تقریبا پنځلس فیصده پیسې د خارج نه چې راتلې د حکومت د لارې نه مصرفېدې اتیاو نه پنځه اتیا فیصده خپله د خارجیانو د لارې نه مستقیم مصرفېدلې د حکومت د مصرف سره د دې په دې کې فساد هم موجود و ډېر ستونزې وې دې کې هېڅ شک نشته د جنګ نه وروسته ملکونو کې د فساد یو غټ مشکل وي هغه هم موجود و ولې که هر څه و د دې تر څنګه چې هغه پیسې په شلو کالو کې حکومت مصرف کړې وې د هغې حساب ورسره شته دی حساب څنګه دی څنګه نه دی خو ولې حساب شته دی چې وایي چې موږ دومره پیسې دلته مصرف کړې په هغې کې څومره فساد شوی په هغې خبرې نه کوم ولې دغه د خارجانو د طرف نه چې مستقیمې کوم پیسې مصرف شوي وي که یو مثال در کوم په هغه وخت کې چې اتمر صاحب
مهرباني
هغه د هغې وخت کې وزارت مالیې کې ما کار کوم بودیجې کې نو دا راغی هغې وخت معارف سره د ډونران نه مستقیم کومک ډېر زیات کېده پی آر ټي به جوړول مکتبونه هغه به جوړول نو اتمر صاحب تقاضا دا وه چې زما د دولت د لارې نه پیسې په کار دي چې زه مکتبونه جوړ کړم د خارجانو د لارې نه نه ځکه د دولت د لارې نه هغه وویل چې یو مکمل سن چې موږ جوړو په هغې باندې پنځلس زره ډالر مصرف راځي ولې همدغه که د خارجیانو د پیسو نه مصرفېږي هماغه سن چې موږ یې په پنځلس زره جوړو خارجیان چې جوړوي هغه په پنځه څلوېښت زره ډالر باندې یعنې درې چنده دغه مصرف نه چې دولت د لارې نه مصرفېږي نو په دې اساس باندې دغسې ستونزې موجودې وې نو دا علت و ولې کار شوی دی دغه اوس چې اساسات او دا بنیادونه چې پاتې دي طالبانو ته او د دوی حکومت دوام کړی سره دې چې موږ په دې پنځو کالو کې د طالبانو د طرف نه داسې یو غټه اقتصادي پروژه نه ده لیدلې زیاتره د مارکیټینګ دپاره یې د کوشتېپې کانال مسله یې رامخکې کړله د هغې تر څنګ دغه د کابل سرکونه وښي او اوس دا د برق هغه دی غیر په دې نه دومره نه دي شوي چې هغه حکومت دننه چې هغه نظام کوم کارونه د ولس لپاره او د ولس ګټې لپاره، خو ولې بیا هم د هماغه تېر حکومت اساسات او د تېر حکومت بنیادونه چې دوی ته پاتې شوي دي، د هماغه په اساس دوی روان دي، حکومت روان دی. که دوی چېرته نور دغسې اقتصادي پروژې را نه وړي، نو دوی بیا دوام نشي کولی. خلک ته نه پوښتنه کوي، خلک نه پاڅېږي چې ته څه دپاره نظام چلی. او بل د دنیا سره تعامل هم ډېر مهم دی. دغه ټول مسایل چې دي هغه دی ستونزې په کې وي. تېر جمهوریت کې ستونزې وې، خو ولې ډېر کار شوی دی. که څوک مطلق ووایي چې نه
مننه ډاکټر صاحب، څوک خو نه وایي چې کارنده سوی، خو وایي کمکاري سوی ده. خو په هر صورت څه فکر کوي؟ نو دغه د قوشتېپې عظیم پروژه چې ده، دا هم طالبان وایي چې د خلکو د ګټو لپاره ده، د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو لپاره. او پرون چې دا پروژې اعلان کړي دي برېښنا د تولید، دا هم وایي د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو ګټو لپاره دي.
نه، پروژې لازمی دي. د قوشتېپې مثال هم دی هغې سره داسې دي چې دغه پروژې چې کله تطبیق شي، دې سره زمیمه نورې پروژې چې په هغې باندې باید کار وشي. د دې نه دغې نه واړه کانالونه تېرېږي د خلکو د ځمکو د اوبخار دپاره، دغې نه باید استفاده وشي. د هغې سره زموږ تولید زیات شي، هغې سره زموږ د زراعت تقویه شي. د قوشتېپې غټ هغه همدا دی چې باید افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. د هغې نه که هغه نتیجه موږ لاسته را نه وړو، نو موږ نور ستونزې هم پیدا کوو. ځکه هغې سره نور مسایل هم دي، هغې سره تاثیر دی په ځمکو باندې. ځکه هغه ټول زموږ هغه منطقې نه چې دا کنال تېرېږي زراعتي ځمکې دي، او د هغې چې مکمل حفاظت ونه شي، مکمل هغه ونه شي، دا به هم داسې کېږي لکه د جمهوریت د وخت نه د استحکام د عامو دریا د سواحلو چې هغه پروژې باندې په میلیونونو ډالر مصرفېدل. سیلابونه به چې راغله، اوبه به زیات شوې، ځمکه به هم ځان سره ویوړه. نو د دې تاثیر هم دا دی. پروژه ښه پروژه ده، عملی پروژه ده، ولی د هغې نه هغه وړې پروژې چې دي چې هغه سپورټ کوي د افغانستان اقتصاد تاریخ دی. دا پروژه هم په دې کې څه شک نشته دی چې د برېښنا تولید او هم په دې اندازې باندې. ځکه اوس په افغانستان کې ټول تقریبا د جمهوریت په اواخرو کې د افغانستان 1.5 زره نه تر 2 زره میګاواټ پورې برق د وارداتي او ټول برق سره. نو کله چې موږ 2 زره نه تر 2.5 زره میګاواټ برق په داخل د افغانستان کې تولید کړو، نو بیا موږ وارداتي برق ته ضرورت نه لرو. یو چې په هغه میلیونونه ډالر چې ازبکستان ته زیات، تاجکستان ته زیات، ترکمنستان ته ځي، هغه هغې به مخه ونیول شي، هغه به په دننه د افغانستان کې د صنعت په رشد باندې مصرف شي. یو او بله مسله دا ده چې تولید هم زیات شي، اتکام په نورو باندې نه کېږي. زموږ همیشه مشکل دا و چې د افغانستان تر اوسه پورې مشکل دا دی چې په ډېرو مسایلو کې موږ په نورو ملکونو متکي یو. که هغه د برېښنا مسله ده په منځنۍ آسیا متکي یو، که د تجارت مسله ده په ایران او په پاکستان متکي یو. امنیتي مسایل خو اوس دننه د افغانستان کې دی، مخکې امریکایانو او ناتو هغو سره، نو په دې اساس باندې د مهاجرو په مسله کې په ایران او په پاکستان ډېر متکي یو. نو دغه ټول مسایل دي د افغانستان د خپل رشد لپاره، د افغانستان د مستقلو فیصلو کولو صلاحیت ترلاسه کولو لپاره باید زموږ اتکا په نورو ملکونو باندې ختمه شي. او هغه هم داسې اتکا چې حیاتي وي. که نن ازبکستان لاین هلته قطع کړي، په کابل کې، په ټول افغانستان کې برق نه، ترکمنستان لاین قطع کړي، په افغانستان کې برق نه، نو په دې اساس باندې دغسې پروژې ښه والی دا دی چې افغانستان کې داخلي تولید، د افغانستان داخلي صنعت رشد کول، د افغانستان د خپلو منابعو نه ګټه اخیستل، دا ټول د افغانستان اقتصادي رشد کې ډېر مهم رول لوبوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پخوانی حکومت کې هم چارواکي پاتې شوي یاستئ، هم په سوداګري وزارت کې، هم په مالی وزارت کې تاسو خپل وویل. نو دغه په میلیونو ډالر، سلګونه میلیونو ډالر هر کال موږ په افغانستان کې په خارجي برېښنا باندې ورکول، په وارداتي باندې، داسې تجویز نه سو، داسې خبره ونه سوه چې راځئ خپل ځان خود کې فاکو. اگر چې دا مخکې ما ورته اشاره وکړه، خپله که د لمریز برېښنا وي یا د سکرو د ډبرو لارې پروژه داخل د افغانستان کې، نو کوم مجلس کې دا مطرح نه سو، پیشنهاد وړاندیزونه سو، نه د سوداګری په سوداګری په وزارت کې، هم نه د مالی وزارت کې.
ولې نه، ولې نه په دې باندې بحث شو. زما اوس هم یادېږي چې په 2008 کال کې د زما په خیال د لندن کانفرانس او د بن کانفرانس او د هغې دپاره آمادګي نیول کېدله، او افغانستان اول ځل خپل 15 کلن انکشافي پلان چې کله جوړ کړه، هغې وختې زه وزارت مالیه کې وم، او زما وظیفه په دې پلان کې کار کول دا و چې د مصارفو تخمین یا کاسټنګ باندې کار وکړو، چې زموږ 15 کلن اقتصادي پلان چې دی، په هغې کې موږ څومره پیسو ته ضرورت لرو، څومره مصارف باید وشي، دنیا څومره پانګونه وکړي. په دې کې یو مسله دا وه چې کله ولسمشر کرزي صاحب سره هغې وختې کېناستلو، نو کرزي صاحب چې دا پروژې ولیدلې، نو اول یې شروع وکړه د بندونو. د غټو غټو بندونو چې یو دوه درې څلور پنځه تقریبا ډېرې پروژې وې دېرش پنځه دېرش پروژې وې. هغه وویل زما خو دغه شی نه چې پکې نه وي زما نه اقتصادي پلان پکار دی نه مخکې تک پکار دی نه هغه دی. په هغې وخت کې پروفیسر صاحب نادري و، ډاکټر صاحب احادي و، ډاکټر صاحب امین فرهنګ و، دغه کسان و چې دوی دغه کارونه پر مخ وړل. کله چې په هغې باندې موږ کار وکړو موږ دا پروژې جوړې کړې نو مخکې د دې نه چې کانفرانس ته تلو نو وظیفه د حکومت دا وه چې باید ډونرانو سره کینو او په دې کې موږ ته خپل تعهد راکړي. نو کله چې موږ دغه پریزنټیشن اول هم امریکا نه شروع کړه ځکه د افغانستان تقریبا اویا فیصد کومکونه چې راتله اویا فیصد د امریکانو نو امریکایانو سره چې کله کېناستو هغوی سره هم بحث وکړو یو سی آی ډي او سفیر د امریکا او د ټولو سره پریزنټیشن هم ورکړه نو دوی ډېر هغه شو وایي اول ځل دی چې چا موږ ته داسې پریزنټیشن راکړه او داسې معلومات راکړه او دولت داسې ښه کار کړی دی خو موږ د راتلونکو دریو کلونو لپاره هیڅ پیسې نه لرو دې ته. نو تقریبا زموږ هغه یو اول هغه خو لاړه بیا کېناستلو انګریزانو سره انګلستان سره هغوی هم همدا خبره وکړه چې موږ دې دپاره څه هغه نه لرو درې کالو کې موږ هیڅ شی نشو نیولی. بیا د اتحادي اروپا سره کېناستلو نو کله چې دا شیونه وشو بیرته مو ولسمشر کرزي ته راپور ورکړ چې دغه مسله دغسې ده چې هیڅ ډونر دې ته آماده نه دی چې غټې پروژې هغه کې هغه خپله دا وویل وایي قرض اخلم او هغه پیسې چې زموږ اختیار کې کم از کم د هغې هغه ابتدایي کارونه ټول شروع کوم په یو درې څلور کالو کې دنه جوړېږي لس کالو کې دې جوړ شي خو اساسي هغه وشي. نو کله چې تاسو که اوس هم وګورئ د دوه زره دوله اته نهه لس یولس دولس دغې بودیجو کې چې وګورئ همیشه به مطالعات د دې بندونو مطالعات د دې پروژو د غټه خو باندې کار شوی دی هغه بندونه چې د ولسمشر غني په وخت کې ځنې پوره شو ځنې کار وشو ځنې اخر ته ورسېده د زیاترو کارونه د دوه زره اووه اته نه شروع شوي. نو په دې کې کار شوی ولې غټو پروژو دپاره غټه پانګونې ته ضرورت دی. اوس هر یو بند چې هغه تقریبا برق هم تولید کړي د آبیاري دپاره هم هغې نه استفاده وشي نو هغه کم از کم یو نیم سل نه تر دوه سوه میلیونه او همداسې زیاتېږي مصرف به راځي ډالر نو دومره پیسې افغانستان سره نه وي. نو افغانستان د بانک جهاني کومو پیسو نه چې اتیا میلیونه یې ورکولې او بانک انکشاف آسیایي یو څه پیسې ورکولې نو هغه پیسو نه یې په استفاده دغه ارزیابي او ابتدایي مطالعات او تخنیکي مطالعات دا ټولې پوره کړه او په تدریجي کارونه شروع کړه. ولې هغې وخت کې د بانک د انکشاف آسیایي بانک چې دی هغوی وویله چې موږ په تاسو ته چې هغه درکو ځکه هغوی په منطقوي اتصال باندې زیاتره کار کوو په منځنۍ آسیا کې او منځنۍ آسیا ملکونه انرژي ډېره لري نو هغوی غوښتل چې منځنۍ آسیا انرژي افغانستان او پاکستان ته لاړه شي او د پاکستان او افغانستان نه توکي منځنۍ آسیا ته لاړ شي. نو په دې اساس د هغوی پانګونه زیاتره په دې کې وه چې لیلونه تیر شي دا ټول هغه وشي. حکومت په هغې وخت کې دې سره په دې باندې فکر کوو چې موږ دا پروژه واخلو که وای نه خلو که نه یې اخلو خو بیا هم ضرر دی افغانستان ته ځکه پانګونه نه کېږي خو هغې نه بهتره دا دی چې دغه لینونه خو تیر شي که سبا موږ د دې خپله د دې جوګه شو چې موږ تولید په داخل د افغانستان کې ولرو نو د لینونو د انتقال او دې پروسو دپاره به موږ مشکل سره مواجه نه یو. او همدا وجه ده که نن دغه برق جوړېږي یا دا برق تقسیمېږي په ټول افغانستان کې هماغه پروژې دي چې هغه شبکه د انتقال د برق جوړه کړې ده صرف وصل کېدل دي د تولید سره. نو عموما وروسته پاتې ملکونه ډېر وخت نیسي چې دغې حد ته ورسېږي چې دغه انرژي په دې اندازه تولید کړي په داخل د ملک کې. نو کار په تېر حکومت کې مورته شوی در اوس چې کوم هغه ته راځي پروسو ته دغه کارونه ابتدایي هلته شوي و بالخصوص د هایدرو پاور چې د اوبو نه تولیدېږي په برېښنایي هغه باندې هم کار شوی و چې څو غټې غټې پروژې موږ ګورو په کندهار کې هم دي په څو نورو هغو باندې کار شوی و چې هغې آغاز هم د هماغه د جمهوریت د وخت نه شوی و. نو دا کارونه داسې دي بالخصوص دغه غټ کارونه د برېښنا او د برېښنا تولید او انتقال او توزیع دا ډېرې غټې پروژې دي ډېر غټ مصرف ته ضرورت لري چې په دې کې غټ پانګوال یا غټ ډونر نه وي نو ډېر ستونزمن کار دی. حتی د وروسته پاتې ملکونو دپاره خو ډېر ستونزمن کار دی ولې د هغه ملکونو نه چې په حالت د رشد او انکشاف کې دي هغوی دپاره هم دا ډېر سخت کار دی.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب یو جانمنه ډېر تشکر
خوشحاله اوس
ډېر مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه له لارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو برېښنا د تولید په حق لا چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د عزیزی ګروپ او د برېښنا شرکت ترمنځ قراردادونه لاسلیک شول. د بندونو د متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب سره غږیدلیو. انجینر صاحب محترم، پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د لمریزه او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول، په اقتصادي وده کې او په اوسني عصري ژوند کې د برېښنا او د انرژي د اهمیت په اړه کې معلومات راکړي، مهرباني.
سلامونه تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکلې. نو خبره دا ده چې انرژي خو د هر هیواد د ودې لپاره ډیر مهم دی، ډیر مهم دی، که صنعت دی، که تجارت دی، که عادي ژوند دی، ټول په انرژي پورې. یو بل د محیط زیست لپاره انرژي ډیر مؤثر دی، په دې چې که چیرې خلک برق ولري، ګاز ولري، استفاده وکړي، دوی ونې نه وهي، ځنګلونه نه خرابوي، بوټي نه کار نه اخلي، د سونګ دپاره، د پخلا دپاره، دې دپاره دا انرژي ډېر مهم دی. او بل دا چې په افغانستان کې واقعا دغه پانګونه چې کېږي، او ښاغلی میرویس عزیزی راغلی، او بل نور دوستان، نور هغه شرکتونه چې وان داخل د افغانستان د اقتصاد ودې لپاره ډیر مهم دی. دا او دا چې بیا المریض خو د دې لپاره دوی اول اولویه اولیت ورکوي، او د ډبل سکارت په دې چې ډیر ژر ثمر ورکوي، په دې چې که بندونه جوړ شي، بندونه یو څه زمانګیر دی، وخت نیسي. بهر حال هم یعنی بې ضررترین او پاکترین او ارزانترین طریقه تولید د انرژي بندونه د اوبو بندونه دي چې جوړ شي، په دې چې هم ام د محیط زیست لپاره ښه دی، ام پیسه اوبه ذخیره کیږي، د زراعت لپاره ښه دی، ام برق تولیدي. دا د هر لحاظ بندونه دي مونږ په ګټه دي، اما د اوس مال لپاره چې ژر حاصل ورکړي، واقعا دغه د دوی تصمیم کې مریض نه کار اخلي، او د باد نه کار اخلي، او د برس کار نه، دا ډیر مهم دی.
مننه انجینر صاحب. کدا اته 150 میگاواټ برق تولید سي، نو تاسو څه فکر کوئ چې پراتلونکي کې بیا هم افغانستان ارتیا بولري چې دیوبو برېښنا تولید کړي، او دیوبو د برېښنا بخنه غوړم، دیوبو د برېښنا د تولید امکانات په افغانستان کې څومره دي د بندونو کاټکلې وکړي؟
افغانستان خو ډېر زګوره، مثلا ما په قرغزستان کې چې ما کار کړی دو په یو سندې په نوم د نارین، دوی دولس بنده برق هلته ترزی کړی چې جوړ شي، چې دغه دوه بنده برق چې ما کار کړی 2000 میگاواټ برق ورکول، یو یې 1200 میگاواټ برق تکتاګول په نامه، بل کورپسای مثلا 800 میگاواټ. اوس چې الان چې افغانستان دغه سندونه لکه مرغاو سند، لکه کوکچه سند، لکه د کنار سند، لکه د هریرود سند، لکه د هلمند سند، لکه نور سندونه، یعنی تقریبا 2000 میگاواټ برق مونږ د اوبو، مونږ دا امکانات لرو چې د اوبو د لارې مونږ ترلاسه کړو دا انرژي. نو اما د محیط زیست لپاره که چیرې مونږ دا د بندونو د اوبو جوړ کړو، بیا مونږ د ډبرو سکاره نه کار نه اخلو، په دې چې هر څه چې پرمختللي ټکنالوژي نه هم استفاده وشي، بان هم ضرر محیط زیست رسیږي. نو د اوبو بندونو جوړول بې ضررترین ارزانترین لاره د تولید برق دا د اوبو بندونه دي چې جوړ شي.
انجینر صاحب، آیا داسې وخت به هم راسي چې افغانستان د انرژي له اړخه خودکفاسي او بهر ته صادره کی انرژي؟ تاسو کوم هیوادونه وینئ چې افغانستان کولی شي غوته انرژي صادره کی؟ اوس خو واردوي،
اوس مثلا پاکستان ته مونږ کولای شو چې برق ورکو، اته هند ته کولای شو چې مونږ برق ورکو، اوبه مونږ کولای شو چې ایران باندې خرج کو، کولای شو چې اوبه مثلا پاکستان باندې اوبه خرج کو، محاسبه د دوی سره وکړو، په دې چې خپل ایران ته زغه تصمیم نیولې و چې د سیسنګ اوبه اته د پامی دغه د بدخشان نه پایپلاین کش کی دغه د ایران ته، په دې چې تل به دومره پاینده کې مهم نه وي، لکه چې اوبه ډېر ضروري به له اوبه نه خو ژوند نشي کېدای. دغه لپاره هم د افغانستان اوبه ډېر ارزښتمند دي، هم برق کولای شو چې مونږ ګاونډي وادو ته صادر کړو.
انجینر صاحب، دا موجوده بندونه دی په افغانستان کې، مثلا د نغلو بند دی، د مایپر بند دی، د سروبي بند دی، د کجکی بند دی، چې د مایا دیږي دغه بندونه. د نغلو بند ډیر پخوانی د فکر کوم د شوروي اتحاد په وخت کې جوړ شوی دی، د سروبي هم، د درونټي بند هم. د دغو بندونو په اکله ستاسو معلومات، اتمن معلومات لري، دوی څومره اوس مینټننس ته ضرورت لري چې بیا هغه پخوانی ظرفیت ته ورسیږي؟ یا مثلا د کجکی بند، د دغه بندونو په اړه په تفصیل سره معلومات راکړئ. دا اوسنی څه څه ده؟
کجکی بند 100 میگا وات بار پر کول اوس د ترکیه چې الټا پنګونه وکړه، ظرفیت پورته شو فکر کوم چې 150 یا 200 میگا وات بار ورسیږي. او د نغلو بند 100 شپېتو پر بیا 100 تا ورسېدو 100 میگا وات بار کجکی دی. هم دغه دی لګ دی هغه دغه درونته. خب د سروبي دا یو څه برق پرکی مونتا دا بندونه چې دي ټول ډکسوي دي، دا به پاکاري وشي. بل دا چې خپل توربینونه ډېر پخوا دي، ضرورت ده چې دا توربینونه په عصري توربینونه چې اوس توربینونه چې اوس اختراع شوي دي، اوس جوړ شوي دي، د دوی نه باید استفاده وشي چې په لږ حرکت باندې ډېر انرژي تولید کړي.
دا د نغلو بند زوره غلیم کلونه پخوا دا مالی دلی، توربین خانه مالی دلی، دا ماشینونه مالی دلی دی، واقعا ډیر عظیم بند. تاسو د مینټننس د پاکاری یادونه وکړه، دغه څنګه کیږي؟ خاص ماشینونه لري د بند لکاسی خړه راباسي څنګه کی؟
او دا دا اشتدې دا وسایل هم شته چې دا کار وکړي، چې نور وي ودونه دا کار کوي. او ځینې وختونه کېږي مثلا خصوصا د دوبي کې چې اوبو ته ډېر ضرورت دی، او دوی او تولید د برق هم لږ دی، په دغه وختو کې دوی کولای شي چې د دغه یو څه مودې دپاره توقف کړي او دغه پاک کړي، په دې چې هلته چې ډېر اوبه ذخیره شي هغومره بیا بلته برق تولیدېږي. هغه هغه دغه چې کړی مثلا کمبوټي د برق چې بیا احساسېږي بلته بیا هغه کمبوټي ډکوي.
او انجینر صاحب، دغه توربینونه چې دي عموما په بندونو کې، دا خو لکه څه فکر کوم یو نه دو درې څلوري جفت یا تاقي، دا څو توربینونه کار کوي؟ بیا ځینې هغه پرچاویږي، بیا نورې په ځای کار کوي، په نوبت سره. دغسې ده که څنګه؟
خو داسې ده چې ګوری دا پرچاوي کوي، په دې چې که اوبه لږ وي طبیعي ده چې ټول توربینو څخه کار نه شي اخیستلای چې ډېر وي. اما چې بیا دغه چې سي بیا چې اوبه ډېرې طبیعي ده چې ټول توربینونه به فعالېږي، ټول به فعالېږي. نو زه فکر کوم دغسې یو میکانیزم دوی لري.
او انجینر صاحب، خپل توربین به اتمان تحصیل دلی وي، دا د دې جوړول ډېر لوی ټکنالوژي ده، دا څنګه جوړیږي؟
دا دومره آسان ده چې اوس لکه لاغه دینمو چې جوړیږي، ګوره اکثره خلک مالی دي دي په اطرافو کې، ولسوالیو کې، کلیو کې، دا د ژرندې اوبه په اندازه کې راسي. یو ګوره په هغه مسیر کې یو دغه کیک د دینمو دغه څخه برق تولیدي، د کورو لپاره، د کلي لپاره، دا کار خلق هم کولای شي کوي. اما د دولت په سطح خو دا خورا آسان ده، کولای شي چې خپل دننه په هیواد کې هم دغه ټکنالوژي دوی دغه توربینونه تولید کړي. کولی شي کولای بیا آسان ده د ګاونډي ولا کسر د روسیې څخه، د جرمني څخه، د نورو هیوادونو، د چین څخه چې اوس ارزان ترین باید چین جوړي، کولای شي د چین څخه واخلي. او په آینده کې کولای شو چې خپل خودکفا شو، بالاخره خپل د هیواد کې د ټکنالوژي مختبلار سی او د مونږ تاسې انجینران وتوانیږي چې دغه توربینونه تولید.
ډیر مننه انجینر صاحب، ډیر تشکر.
ژوند دې ژوند دې.
د
ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زرت زرا خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دار ور کړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي په سپوکې خبرونه اوري د خبرونه په دې برخه کې د معدنو کارپو ډاکټر صاحب نعیم ورداګ را سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه چې سره له مصروفیتونو مو مخته وخت را کړی
په کوم دي افتخار داغه د مود وطن او د مود د شوال یو بخش دی معدن زکه په دې بخش کې مو تحصیل کړای دی او په کوم کې کوم بش معلومات هم درما
ډیر مننه
زه به تاسو ته مهرباني
کوم ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم پرون په کابل کې 15 قراردادونه لاسلیک شول د برښنا د شرکت او د عزیزي د انویسټمنت ګروپ یا د عزیزي د پنګونی د ګروپ ترمنځ د دې قراردادونو په اساس تقریبا په 2-3 کلونو کې په افغانستان کې د 850 میگاواټو برېښنا تولیدیږي په دغه پروژو کې په د کابل په نغلو کې 100 میگاواټه لمریزه برېښنا ده. په پروان کې باریکاب کې التام 100 میگاواټه لمریزه برېښنا ده. په غزنی کې 155 وبخی په غزنی کې 130 میگاواټ غم لمریزه ده. خو تر ټولو لوی پروژه په بغلان کې ده. بغلان کې 350 میگاواټ برېښنا د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. دغه راز په تخار کې هم تخار کې 115 میگاواټ برېښنا هلته هم د سکرو د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. دغه بغلان کې د ډبرو سکر کوم لوی کان د فکر کوم کار کار ده که معلومات راکړي.
هغه وخت کې د هند کوارا دی اوسو د کوارې سره تصادم وکړو د میلیونه کوارا مخکې د غول یو طبقه هغه ځنګلونه چې د ځکه په سر باندې و د ځکه د لاندې شول خور لاندې شول دا د غول معدن د افغانستان یو معدن نه دی. دا تقریبا د بدخشان د غرونو شروع شوی دی. تخار، بغلان، سمنگان، بامیان، سریپول عام ته سبزخت هرات پورې تقریبا 800 کیلومتر دغه د زغال و معدن یعنی هغه زغال چې تم دغه د لاندې دی وجود لري. چې په دې معدنو کې زیات معدنونه پخوا باندې یعنی علمي کار دغه نختر شوی نه دی. او د افغانستان معدنونه د زغال و معدن تقریبا د 300 میلیون ټن پورې ذخیره لري.
دغه بغلان کې د بغلان کې کوم معدن دی؟ دوی وایي چې د کرکر له معدن نه به دغه درې سو
د درې سو معدن دی. ګوره په افغانستان کې غټ معدنونه دي د درې سو دی شمشته ده غربان ادا غربان کې مدان دی د جادو مدان دی د غرمک مدان دی د سنگ کولا مدان دی او دری سو مدان دی او پاغه کې دی روپ کې د سبزغ مدان دی. په دې ټول زویو کې د دری سو مدان او د کارکار مدان چې دغه استفاده هم شوې ده په کې زیات غو نورم پاتې دي دا کاوري چې په سالو کولو غو استفاده وشي که تفنی استفاده تی وشی که غیر فنی استفاده تی وشی اگه نو پیگه اگه نو بیاخه کار نده اگه بیا دیر ظلمی در افغانستان دی منابی طبیعی منابی سره.
دکتر سه محترم
پیگه چی پا یاد اخوه می بخوا بخشی دی دنمارک او یکی ساده انرژی برقی انرژی دی از غال و دی اگه نرازی در حالت رازی و پا افغانستان کم که دلشی چی دقست شی
یعنی دا اوس فعلا دنمارک او یا فیصد انرژي د زوال څنګه یا د ډبرو د سکرونه ده
او تقریبا او د دې مملکتو شوروی خود که هم غلا کم دی زغال و دی انرژی نگه نور انرژی فابریکی بگو باند کار کار بار پوزید نور سپردن ترینون اپا گاز و باند اپا زغال و باندی سی او نور دی صنعت که دوگونه بخیر زیاد استفاده کیگی او داشت عزیزی در کار کلایده دی کارکار دی مدانه یا در دری سوب دی مدانه چه خورت لگ دی دی اشپشتی دی مدانه نگه ورد که باید کد اگه انرژی دی بخش دی وقتی دی
ډاکټر صاحب محترم دغه زغالونه انرژي څنګه تولیدیږي زغال سوځول کیږي د ډبرو سکار بیا اوبه ګرمیږي بیا توربین چلوي که تفصيلات راتوي
هغه مختلف هغه دي کنه ګوره اوس پازان ترنونه دي په هغه کې پښین کې پښین کې هغه سي هغه دي پاپن تاسو به ویل په فزیک کې د پاپن قانون چې وو چې په دې کې اوبه جوړ کړی دي دغه سر پر کاغذ باندې راغی هم دغه رقم هم توربینونه په غټو فابریکو کې یي کې دي هغه چلون کې به وبده حرکت باندې راځي او دغه انرژي تولیدېږي
دغه زغالونه د ډبرو سکرونه که انرژي تولید سي محیط ته زیان لري کې نه لري او د زیان مخه څنګه نیول کیږي مخکې له انجینر نادیم سره هم په دې وغږېدو هغه وایي چې پرمختللې ټکنالوژي که وکارول سي داسې فلترونه شته چې زیان محیط ډېر کم کړي او زیان څه رقم رامنځته کیږي له ګازونه رامنځته کیږي که نه مهرباني
ما په اوکراین کې په مدان کې کار کړی دی تقریبا 1300 متره هغه طول تو دیم زکه دی سارا مگر او خر دانیس خر یو پاکترین خر و دی شوروی اتحاد خرو که او دی پا تقریبا شل دی زغال و معدنون و دی دانیس بخار که تو فنی استفاده وشی ولا که تو بیگیم که در تا زغال شتا که نشتا دی فیلترون ورته یک دی اغا ورته یک دی فنی استفاده دو نکو او که فنی استفاده ونه که پکر کم زغال سار مرکی بی
نو دا
ملکات یې چوارشه مې وواکې د موخې او ډېر پوک په فوم ملکات یې چوارشه هر کوڅه پوک صفو د مګر انرژي تقریبا د غول نه مکمله
او په تخار کې دوی وایي چې هلتم د 115 میگاواټو برېښنا هلته هم وایي د ډبرو د سکرو څخه جوړ اخیستل کیږي هلتم د ډبرو سکرو
دغه څو مادان دی
تخار کې
د تا خور گو غزه دری سوب ته شپشتا دا کارکاز دی او نور مدنونه دی چه نور انوز اغا شوی ندی اغا اخراش شوی ندی اغا چنه دی اخراش کردی دکه غوط وقت نو دا مدنونه چی دی کارکار و دی شپشته دی بلخوب و دی سبزک دا مدنونه بخی اغا تا دکشت رو باتی دی بغوی شروع کردی و دی وقت دا رو و کلو بند هم در گردان و در جنگ وقت که او در او سم چی دید غون غیر فنی استفاده که مو که پاس فنی استفاده که بکلو در مو یا مدن در زر میگوارد در وقت فارق تفاید که
در کم مدن در زر میگوارد که دیر شایده
یا خود دیر شایده سوای ما در غونستان گره و وصله کلومتر و غزگر مدن در غونستان که در بخشان و دخشان نیولی آن در بامیان و در طول بامیان و تخار و هم سبزک در راته توری در طول منطقه وقت چه در آسیاب در هند قرار سا تکری وکو در جنگلون وقت نمیده که دلان دشوال تاسی بیش در صبح رمضان نبیلتوی
منه نه دکتر صاحب تاسو ویل چه اوکراین که مو سکرو در دبرو در دبرو در سکرو پا مدن که کار کردی چلت استخراجو او دیر ایمنو پیو فابریکا دغا سی دول فابریکا که چوم را کسان کار کولی سی چوم را کسان کار که میره بانی
باگوی سا پا کریوو روکی یا فرزن پا زفروژی که یا زفروژ سال از دی فلیزی و مدنی پا زراو خلقات خود بگو پا زراو
پسو شفت
مدن و پا اگه که پی عینک و مدن دی میس و مدن دی پا ازبکستان که تقریبا لازر نفر از تکار که که
پسو شفت که دی جی ورازی
بله
پسو شفت که ورزی در لازگون زرا کسان
دری شختو که از تکار که آز یو مدن شما التا فازان دی هغه د کریولو فابریکا و د میسو فابریکا د وستن فابریکا دا یو فازان شوروی ته هات کې د پاګه په اورول کې التا فابریکې و د وستنې یو فازان په ازبکستان کې د هغه فابریکا و د میسو نو نه په التا کو افغانستان کې کداسې فازان د میسو عینک خلاص یم د میسو مدان خپل ډاکټرۍ لیکلې ده د میسو معدن کې د یو مرکزی معدن هلته 15 معدن دي عیناک تغار دربان جوار خوشقابل د یو معدن چې بوسې شل کوله هر کو هر یو کول یو میلیون تنه شل میلیون تنه ټول مرکزی معدن کې دي او په کوم څومره نفر کول کو او څومره انرژي بکور ده او څومره د باخ هغه دور څه بکور ده ورته او ټول زغ نه سپدا کیږي.
او ډاکټر صاحب څه فکر کوي چې دا مثلا د 1540 میگاواټ برېښنا د نن په افغانستان کې تولید سي په صنعت باندې څه تاثیر وکړي؟ صنعتي پراختیا به رامنځته سي څنګه څومره؟ ایا افغانستان به صنعتي هیواد سي؟
غوونه کمپنی سپدا دی و شي ګوره موږ تاسو لرو دی او جګک معدن دی وسط نه
ها
دغه معدنونه دی زغال چې وو هم د شوروي تاسو وخت کې چې په افغانستان کې وو دغه د غوټه موصبه شوی وو چې د کارګر د شپشته د بلخوب د دوه ماده د غول معدنونه چې د وسته نه د معدن غول استفاده وکړو یعنی د وسته نه معدن وو واسي دغه په د زاو بو د اومادګۍ د پوره دغه معدنونه استفاده کول غف نظر کې نیول شوی د اوس وخت کې د اوس بیر چې د وسته نه معدن موږ 2 میلیارډ تن یو لس میلیارډ تن ذخیره لري د وسته نه معدن موږ چاغان په دغه منطقه کې پروت دی او جګک دا د فرزانه او خدای بونګیون دی او خدای ورداګ منطقه ده دوه خدای پروان د عام منطقې بغمون دا ټول د وسته نه معدن دا ټول د یو دغه غوښنه استفاده و نه کړی ولی به د پریزم له کافه ته الکتریک انرژي ورته ولی دغه انرژي دغه معدن ته بس نه دا یو معدن چې موږ وو بوسو دا ټول ومنو ته یو ټاپ مرسیډیس ولاړ وی
خدای دې دا ورځ راولې چې ټول ته مرسیډیس ولاړ وی دا ټول هیله ده. ډاکټر صاحب ورداګ ډېر مننه. تخنیکی همکارم را توایی ده ستودیو ساعت کم چگورم روستهی شیبه روستهی دقیقی دی. دکتر صاحب وردگ لطاسونا دیر مننه ده غراز از پخپرانه که لولو رو گردنوالو اقتصادی کارپو او دیپانتون استاز دکتر مزمل صاحب شنواری نمننه کم ده غراز ده ایکو د هیوادونو او د افغانستان د صنایعو او د سوداګری د اتاقونو په خوانی لوی رئیس از رخش حافظی صاحب څخه مننه کوم او د غراز د بندونو د متخصص انجینر صاحب ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب څخه مننه کوم. د ازادي په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او آباد اوسئ.
رانا فکر وکدا وشکوې ټول خلک کویږي چې دوکا کوي ګل جانان چې ما ترا کتلې دي ما ټول ارمانونه ورسپارلې دي هر څه چې جانان راته ویلې دي ما مېن پر ځان باندې منلې دي چپل پر یار باندې مېن سوما ولاړو د دردونو برخمن سوما ډېر د ارمانونو ارمان جن سوما د اغنا مرد ګل من سوما مکوا و ماته دا زړې کیسه راځه پر ما د تجربې کیسه مړکړ ما جانا نستا اغه کیسه وسست پچا باندې منې کیسه وسست پچا باندې منې کیسه جړلی دی مینان په زړه باندې داغلی دی زما په شان اغسی جړېدلی دی ګلاغه خبرې دا وپاوایي بل مینان هر چا ته رښتیا وایي ډېر په نازک زړه باندې صفا وایي حال د دیدنونو خامخا وایي دا د غم ازانو خلکو شار نه دی ګرځو پکښې دا د چا د پلار نه دی دا د درواغجنو خلکو شار نه دی ستا غزل نیکزاده د چا کار نه دی موږ د چا سره نازواني نه کوو یار سره بد نه کوو ښه کوو دا غیو عادت پښتانه کوو.